Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور دریمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی او په سریلانکا کې په تروریستي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 290 اوښتی. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې به ډیر ژر اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو وارداتو ته د ورکړل شوي معافیت مهلت نور نه تمدیدوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادۍ راډیو ته وویل له کندهار ولایت څخه ولسی جرګې ته بریالي وکیلان به نن سبا معرفي شي.
فعلا ولایت کندهار در تطبیقات است، ممکن فردا یا به زودی ممکن ما او را اعلان بکنیم نتایج نهاییشه و در مجموع 4 ولایت و 1 حوزه کوچی ها باقی خواهند ماند.
ابراهیمی زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څیړنو راپور ته سترګې په لاره دی او له هغه وروسته به په پاتې ولایتونو کې هم د رایو پایلې اعلان شي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي دی چې د افغانستان نوې ملي شورا به د روانې پنجشنبې په ورځ پرانیستل شي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په سلو کې 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د ثور په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې جرګې ته لازم تدابیر نیول شوي دي.
ته کافی تدابیر نیول سوی دی او انشاءالله جرګه به په هم د ثور تر سره کیږي او څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د افغانستان له حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر له افغان خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. خنجانی په کابل کې د یک ټلویزیون نی چینل لپاره کار کوي. یوناما پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې ټولې خواوې باید د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي. خنجانی د غبرګولي په 2 نیټه ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر ساتونکو وهلی او هغه ته سپکاوی کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له خنجانی څخه بخښنه غوښتې او له هغه سره د شوي چلند په اړه د څېړنو ژمنه کړې. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د ډیرو خطرناکو هیوادونو له ډلې دی. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیره له 290 اوښتې ده. د پولیسو په وینا په دې چاودنو کې 1500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم لمانځل د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر څو کلیساګانو او لوکسو هوټلونو 9 چاودنې وشوې. د سریلانکا د جمهوري ریاست ویان راجیتا سیناراتنی ویلي چې د دې حملو مسؤلیت د جماعت التوحید الوطنیه په نوم افراطي اسلام پالې ډلې منلی دی. نوموړي تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات رسېدلي وو چې او بخی چې پر یو شمیر کلیساګانو د حمله پلان جوړ شوی دی، خو پر وخت اقدام نه دی شوی. په دې چاودنو کې د امریکا، برتانیا، اسپانیا، ډنمارک، هند او چین په ګډون د دولسو هیوادونو اتباع وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې د ایران د تیلو وارداتو ته ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. د امریکا حکومت چین، جاپان، جنوبی کوریا، هند او ترکیه ته له ایرانه د تیلو د واردولو په برخو کې معافیت ورکړی و، خو سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل دا مهلت د مې په دوهمه نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ټرمپ یې د تمدیدولو نیت نه لري. دا په دې معنا ده چې دا هیوادونه به له دې نیټې وروسته د ایران د تیلو د پیرودلو په صورت کې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د امریکا بندیز په اصولو کې غیر قانوني دی او د امریکا معافیت د تهران لپاره هیڅ اعتبار نه لري. د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا پریکړه ستایلې، خو د ترکیه حکومت مخالفت کړی او ویلي دي چې د سیمې له سولې او ثبات سره دا پریکړه مرسته نشي کولی. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهره چانو ته امر کړی چې لارې ژر تر ژره خلاصې او هغه موانع له لارو لرې کړي چې له واکه د لرې شوي ولسمشر پر ضد د اعتراضونو پر مهال یې جوړ کړي وو. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اپریل په 11مه د خلکو د اعتراضونو په پای کې له واکه لرې شو او یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. د مظاهره چانو استازو د یکشنبې په ورځ د پوځي شورا له غړو سره خبرې وکړې، خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. اعتراض کوونکو ویل چې پوځي شورای غوښتنې نه دي منلې او غږ یې وکړ چې ژر تر ژره واک ملکی حکومت ته وسپاري. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون زرګونه مظاهره چانو یو ځل بیا لاریون وکړ او د انقلاب انقلاب نارې یې ووهلې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی، خو په دې ترڅ کې به افغانستان او څو نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تدابیر بشپړ شوي دي. د دې جرګې د جوړېدو د معزف کمیسیون لمرستیال سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
حکومت به دا پروسه مدیریت کوي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته یوسي، د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري.
په نورو موضوعاتو کې، په هلمند ولایت کې د پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، او نن د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب لوستو مینوال څومره دي.
په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د چاودنو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه جزئیات واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرۍ د دې سهارنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 28مه نیټه خبر ورکړ چې خلیلزاد به په دې رسمي دوره کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبې په ورځ پیل شوی او د مې د میاشتې تر 11مې نیټې به دا دوره بشپړیږي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د مې میاشتې تر 11مې دا دوره بشپړه کړي. د دې وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسئلې ته اشاره وکړي، لیکلي پر لار یو خنډ د سوکه کېدو دلیل نشي کېدلی. ټاکل سوی و چې د تیرې شنبې په ورځ له کابله یو پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره وګوري، خو دا غونډه وځنډېده. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلانه سره سم ونه شوې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره داور پر کومو ځانګړو مواردو ژغیږي، خو په بیان کې لیکل شوی خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرس ته ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبرې وشي، خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په درېو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبرې پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. خلیلزاد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي و چې تر څو چې پر ټولو مسئلو موافقه نه وي شوې پر هیڅ مسله موافقه نه شي کېدلی. سیمې ته د خلیلزاد د سفر تر پیل یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامدارې سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
ومریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په ترڅ کې د قطر پر لور روان شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې تنظیمونکي وایي چې د دې جرګې د جوړېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي او جرګه به په خپل وخت جوړیږي. د سولې مشورتي جرګه به افغان حکومت ته مشوره ورکوي چې له طالبانو سره د سولې پروسه څنګه پر مخ بوزي. په دې اړه فرشتې جلالزی د جرګې د جوړولو د کمیسیون له لومړي مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی امرخیل د مرکې په پیل کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغان حکومت پر ونډه خبرې کړې.
حکومت هغه اجتماعي برخه د سولې په غاړه لري، په دې معنا باندې که سبا د سولې تطبیقي راځي افغانستان ته یا همدارنګه موافقه کېږي، حکومت د سولې موافقه به مخته وړي او تطبیق کوي. به د حکومت نه بغیر سوله نه راځي او حکومت به دا پروسه مدیریت کوي او حکومت به مخته وړي. نو ښه خبره ده چې مخکې له دې نه چې حکومت د سولې پروسه مخته ویسي د افغانستان ولس مشوره د ځان سره ولري، د افغانستان د ولس درد د ځان سره ولري او همدارنګه په مشوره د خپل ولس سره مختلاړ.
امرخیل صاحب، کله چې د افغانستان حکومت ته خو درد د خلکو معلوم دی، خو انتحاري حمله او انفجارونه او چاودنې او دا کیسې خو ټولې د حکومت د سترګو مخې ته پرتې دي، او هلته ولسي جرګه هم شته چې د خلکو استازي پکې ناست دي، نو بیا حکومت ته څه ضرورت دی چې دا درد بیا ځان ته معلوموي؟ دا معلوم درد او دا معلومه مشوره چې ټول خلک سوله غواړي بیا ځان ته معلوموي.
ګوري، حکومت باندې دا انتقاد و چې د افغانستان ولس سره مشوره نه کیږي، حکومت باندې هم دا انتقاد و چې د افغانستان ولس د سولې پروسه کې نه داخليږي، حکومت باندې هم دا انتقاد و چې اجماع نه درامنځته شوی. نو بنا همدا جرګه اجماع معنا لري، همدا جرګه جوړول د ولس داخليدل معنا لري، او همدارنګه په دې جرګه کې به نه تنها ولس نمائندگان د خپلو بانډو څخه ګډون کوي، په دې کې به ملي شورا موجود وي.
د دوحې لپاره لیست جوړ سو او حکومت غوښتل چې نفر په ابتکار باندې یا د دوی لخوا نفر وټاکل سول چې دوحې ته ولاړ سي. هغه غونډه لغ وسو، طالبانو هم له تمسخره ډکې خبرې وکړې. تاسو څونو ډاډه یاست چې دغه ستاسي جرګه به وسی او د دې فیصلې به بیا په عملي ډول د سولې د پروسیسره مرسته وکړي؟
تل فیصد د افغانستان ولس اطمینان ورکوي چې جرګه تر سره کیږي، په خپل وخت او زمان تر سره کیږي او د جرګې لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی دي. نو ولس مطمئن شي چې د جرګې مشران او همدارنګه د جرګې غړي یوازې چې وخت ضایع کېدو لپاره نه راټولېږي، بلکې واقعا د دوی مشورو ته به درناوی کېږي او د سولې پروسه کې به د دوی مشورو څخه استفاده کېږي.
مننه امرخیل صاحب. په دغه جرګه کې چې کوم کسان تاسې د ملي شورا یادونه وکړه، نوي وکیلان راغوښتل سوي دي که مو هغه پخواني را خبر کړي؟ دا د شورا خو مسله یو څه دغسې جنجالي غوندې ده، د ولسي جرګې خو دغه څه وکیلان معرفي سوي، څه نه دي معرفي سوي؟
موږ هیله من یاسو چې لوی جرګې مشورتي نه مخکې د پارلمان استفاده وکړي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون به موږ ته لیست راکړي چې هغه افراد او اشخاص یا هغه څیرو ته چې دوی اعتبارنامه ورکړې ده، د کامیابۍ سند یې ورکړی ده، د هېڅ شک شبهه نشته د هغوی به د همغو ولایاتو په نمایندګۍ ګډون کوي، او باقي کوم ولایتونه چې تر جرګې پورې نه دي اعلان شوي هغه به هم موږ د کمیسیون د انتخاباتو سره په مشوره مخته وړو. خو زه باور لرم چې د جرګې نه مخکې به د ولسي جرګې افتتاح کېږي، او په افتتاح کې چې کوم غړو ګډون کړی هغه به د جرګې اعتماد د جرګې غړیتوب هم ولري.
په دې خراب امنیت کې به خلک څنګه جرګې ته راځي؟ لارې به مثلا له ولایتونو نه، له ولسوالیو نه، له کلیو نه، دا هغه به بیا څنګه په دې امنیتي حالت کې راځي؟ او دلته په کابل کې به بیا امنیت د پاره تاسې څه تدابیر نیولي دي؟
موږ امنیتي ارګانونو سره په ګډه باندې کار کوو. امنیتي ارګانونو موږ ته اطمینان راکړی ده چې هم به د غړو امنیت تامینوي، امنیت تامینوي چې کله ولایتونه سفر کوي، او هم همدارنګه په کابل کې د جرګې د مهینېدو اطمینان راکړی ده.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل ول ازادې راډیو سره په خبرو کې. راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په اروپا او امریکا کې د میشتو افغانانو نږدې ویشل کسیزې ډلې چې درې میرمنې دي د طالبانو له اساسو سره کتلې دي. د ورځپاڼې په باور دا غونډه د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شوې ده. واشنگتن پوسټ د غونډې د دغو برخوالو افغانانو په وینا لیکي دوی تر شپږ ساعته ډیر د طالبانو د مرکزي پلاوي له مشر شیر محمد عباس تنگزي او د طالبانو تر لسو ډیرو نورو استازو سره ژغېدلې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د دې لیدنې کتنې نتیجه په غیر منتظره توګه مثبته وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د دې غونډې یو شمېر برخوالو ویلي دي چې پر جزئیاتو یې خبرې نه دي کړې، خو طالبانو له دې سره دلچسپي لرله چې د افغانانو پر مهمو موضوعاتو آزاد بحث وشي تر څو شخړې پای ته ورسیږي. ورځپاڼې د شپږ څلوېښت کلنې مسعود سلطان په وینا چې د شنبې په ورځې په غونډه کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې د طالبانو چلند دوستانه او صمیمانه و. د واشنگتن پوسټ په باور مسعود سلطان له دوحې څخه په ټلیفون ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبانو ویل سوله غواړي او د مذاکراتو ګډوډېدو مایوسه کړې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وروسته تر دې لغوه شول چې د افغانستان حکومت طالبانو او د دې غونډې قطري تنظیم کوونکي د پلاوي د شمیر پر سر او د غړیو پر سر موافقې ته ونه رسیدل. د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمنې دي چې له طالبانو سره د پټو خبرو په ترڅ کې د دوی اتلس کلنې لاسته راوړنې ضایع شي. په ورته وخت کې د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پر اعلان د افغانستان دننه او بهر انتقادونه شوي او غندل شوي دي. د کرکټر خبرونې او میل آنلاین د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پرون اعلان شوه. د کرکټر لیکي د افغانستان په 15 کسیزې ډلې کې یو دیرش کلن حمید حسن هم شامل شوی چې د 2014 کال د جون میاشتې راپدې خوې یو ورځنۍ نړیواله لوبه نه رکړي. خبرونه وړاندې لیکي چې ابتدایي لیست اعلان شوی او د میتر درويشتمې د افغانستان کرکټ بورډ کولای شي چې په دې لوبډله کې بدلون راولي. میل آنلاین لیکي چې له 2014 کال راپدې خو افغان ټیم ټولو مهمو نړیوالو ټورنمنټونو ته غوره شوی او تیره میاشتې په ټیسټ میچ کې آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ټیم به د جون په لومړۍ نیټه په نړیوال جام کې خپل اوله لوبه له استرالیا سره وکړي. میل آنلاین لیکي چې افغان لوبډلې تیر کال د آسیا په جام کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او له هند سره چې د کرکټ خورا پیاوړې ډله ده مساوي شو. خبرونه بیا لیکي چې افغان لوبډله شاید په نړیوال جام کې تر هیرو ورهاخوا وځلی شي.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. په هلمند کې د ماشومانو د گوزن یا پولیو دوا نوی پیخی ثبت شوی دی. لده مخی هم په دی ولایت که دو مثبت پیخی لیدل شوی وی. الیاس دایی په هلمند کې د پولیو د واکسین پر وړاندې پرتو خندونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په عادي ډول مخته ځي. خو په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت له امله درېدلې دی. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنګین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین بند شوی دی، ایله شوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوچنیان مس پاته کېږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت ته مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوچنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده، یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه سوه چې هغه کوچنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و، دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلی دی. عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې یوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ول، نو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېرېږي. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ جنجال د دې لامل شو چې نږدې یوولس میاشتې تر 15 لکه ډېر ماشومانو ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د هغه د تطبیق توصیه کړې ده. روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کتاب یو شمیر مینوال وایي چې د ټولنیزو شبکو د فعالیت له زیاتېدو سره د کتاب له لوستو سره لیوالتیا لږه شوې ده، خو ګڼ شمیر محصلین او زده کوونکي بیا وایي د کتاب ارزښت نه دی کم شوی او ټولنیزې شبکې ځای نشي نیولی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اپریل په 23 لمانځل کیږي د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د اپریل 23 چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره سم ده، او د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تعلیمي څانګې لخوا هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د فعالیتونو له پراخېدو سره ډیری خلکو د کتاب له مطالعې لاس اخیستی دی. د کابل اوسیدونکي امجد ازادي راډیو ته وویل
پخوا وخت کې انټرنیټ او داسې نو اجتماعي شبکې نه وې، په هغه وخت کې خلکو ډېره توجه کوله کتابونو ته، ښه درسونه به ویل. خو په مهال شبکې ډېرې شوې دي، سوشل میډیا لکه انټرنیټ، فیسبوک، مسنجر او داسې نور شیان نړۍ ته راوتلي، نه دې له وجې خلک ډېره توجه نه کوي کتاب لوستلو ته.
کتاب خرڅون کې هم وایي چې د کتابونو د پلورلو او پیرېدلو بازار هم د پخوا په پرتله کمزوري شوی دی. د کابل ښار د جوی شیر د سیمې یو کتاب پلورونکی محمد صابر سلطانی وایي
مردم قبلا زیات به خرید فروش کتاب می اومدن، متعلمین مکتب،
مسئولین، خو خب از دکون کی او د پوهنتونونو محصلان کتاب خستل ته ډیر راتل. خو د ټکنالوژي پراختیا خلق د مطالعه لري کړی. لتیرو 15 کلونو راهیس د کتاب بازار په عمومي توګه کم شوه ده.
عموم بازار کم شوه.
خو ځینې افغان ځوانان په دې باور دي چې ټولنیزې شبکې د کتاب ځای نشي نیولې. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم نیازی د کتاب د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې بهترین دوست کتاب چې چیرته کتاب ونه وي مسیجر د کوم ځای نه پیدا کوي، انټرنیټ د کوم ځای نه پیدا کوي. ځکه چې اول کتاب پیدا شي، کتاب نشته سوی دی، غو نه بار انټرنیټ کې سرچ کوي سي. انټرنیټ هغه شین چې معلوماتونه ډېر زیات ورکوي، یعنی انټرنیټ د کتاب ځای نیوي نشي.
خدا افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې له کتاب او مطالعې سره د خلکو مینه د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویان صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې چې کتابونه چاپ شوي دي ډېر ژر په بازار کې خلاص شوي دي، یعنی په یو کال کې یو کتاب 15 ځله هم شپږ ځله هم د 2000 او د 1000 او د 3000 ټوک په اندازه باندې دا چاپ شوی دی. دا د دې ښکارندوی کوي چې د کتاب لوستلو او د مطالعې فرهنګ ورځ په ورځ په ځوانانو کې قوي کیږي.
خاغلی محمد دا هم وویل په ونویم لمریز کال کې بیلابیلو فرهنګي بنسټونو شاوخوا 1000 ټوکه کتابونه د افغانستان عامه کتابتون ته سپارلي چې ولایتونو ته واستول شي. محمد دا هم وویل اوس مهال په ټول افغانستان کې 40 فعال کتابتونونه لرو او په راتلونکي کال کې په پلان کې ده چې په ولایتونو کې لاسه چې په ولسوالیو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړو.
د کتاب د ورځې په مناسبت له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره سره اوسئ. خدا شیبه د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي چې د دې جرګې په 30 ګډون کوونکي به ښځې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د افغانستان د یک تلویزیوني چینل خبریال عبدالله خنجانی سره د تشدد راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر له 290 اوښتی دی. د سریلانکا د پولیسو چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنو کې 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د معافیت هغه مهلت چې چین، جاپان، جنوبي کوریا، هند او ترکیه ته د ایران د تیلو د وارداتو په برخه کې ورکړل شوی نور نه تمدیدوي. او په سودان کې پوځي مشرانو مظاهرچیانو څخه غوښتي دي چې لارې ژر تر ژره خلاصې کړي او